نن د ازادي راډیو د اټو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځنۍ څپه 12 پښنې په افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې نیول شي. وړاندې مو په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر د چارواکو له اختلافاتو خبرو. خو لمړی خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي کمیټې یو غړی وایي چې ټاکل شوی دا کمیټې روانونه خپل کار پیل کړي. لویدیز مرستندوی هیوادونو لافان حکومت غوښتي چې د دوی د مالي مرستو په پیسو روسي وسلې ونه پلوري، او د امریکا دفاع وزیر وایي د داعش دوهم مرستیال قومندان وژلې دی. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي اصلاحاتو د غوراوي کمیټې یو غړی وای ټاکل شوی دغه کمیټې کاروان او نه ایپایلسي په دې ورسته کې د ولسمشر د تقنینی فرمان لمخې د غوراوي کمیټې د غړو شمیر لنه هڅه وته راکم سو. د غوراوي د نوي کمیټې غړی او د افغانستان د شفاف انتخاباتو د ادارې رئیس محمد نعیم ایوب زاده ازادي رادیو ټول چې د ولسمشر او اجرا رئیس ترمنځ اختلافات د غوراوي کمیټې د کار د نه پیلېدو باعثو.
توقعی مایی بود که
خبر از صدور فرمان کمیته کارش آغاز دیوی ازموش توقع دوای چی ده فرمان لی صدیر دو برست کمیته خپل کار پیل کردی خول با ده مرغه تر اوسه کار ندی پیل کردی. ده هوگ معلومات لمخی چی لاست مراوری دی روان اونی با ده دی کمیته کار پیل سی او لمره ی غنده بیوسی او ده انتخاباتو پر بنسش با ده کمیته رئیس او تاکل سی. خود افغانستان د جمهوریت ریاست د دوهم مرستیال دفتر چې د انتخاباتو د ترسره کولو تنظیم پر غاړه لري وایي د رئیس جمهور او اجرا رئیس ترمنځ د هماهنګۍ نشټوالی شاید داسې فضا رامنځته کړي چې هغوی ونه کولی سي په دې برخه کې خپلې غوښتنې پوره کړي. لویدیز مرستندوی هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالي مرستو په پیسو روسي وسلې ونه پلوري. دا خبرې افغانستان ته د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف تاس خبري اژانس ته کړې. د پوینا افغان حکومت په نظامی او تخنیکی برخه کې له روسیې سره همکاري ته لیواله دي او روسیه داسې مرستو ته چمتو ده خو د دې کار مخې ته یو شمیر خنډونه شته. د پوینا په دوه خنډونو کې تر ټولو لوی د نړیوالو مرستندوی هیوادونو لخوا پر روسیې لګیدلې بندیز دی چې وایي افغان حکومت د مرستې په پیسو له روسیې څخه نظامی مهمات او وسلې نه اخلي. د کابلوف په وینا د افغانستان بودیجه د نظامی مهماتو د پیرول لپاره پیسې نه لري. د ویلي چې د واشنگتن لخوا تر دې بندیز مخکې د امریکا له دفاع وزارت سره د وټړون لمخې روسیې په 2012 او 2014 میلادي کلونو کې افغانستان ته د نظامی ترانسپورت لپاره دروش پټه هلیکوپټر ورکړی وو. د کابل په مکران سیمه کې د جمعې په ماښام په یو چاودنه کې یو پولیس ټپي سو. رویټرز خبري اجانس د کابل د پولیسو د مرستيال مشر سلیم الماس له خولې راپور ورکړی چې چاودونکو مواد په یو باسکل پورې تړل سی وو. د کورنی چار وزارت ویان صدیق صدیقی ویلی چې په مکران کې په دغه چاودنه کې یو پیرادار پولیس ټپي سو. دغه ګارد هلته ځکه موزه پو چې په دغه سیمه کې د انتخاباتو شکایتونه د کمیسون یو غړی ووسی. دا څرګندنه ده چې آیا د چاودنې هدف د انتخاباتي شکایتونه د کمیسون دغه غړی وو او کنه. د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې دوه تاجک سړک تښتونکي تښتول سوي دي. رویټرز خبري اژانس د تاجکستان د چارواکو له خولې راپور کوي چې افغان وسلوالو د سړک جوړونې پر عمله حمله کړې. دوه تاجک کارکونکي تښتولي او یو ټپي کړی دی. یو ځای ځایي حکومت سرچینې ویلي چې حمله کوونکي قاچاقوړونکي وو او په شور آباد ولسوالۍ کې له پولیسو سره نږدې د حمله کړې. په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره جوړه شوه. په دغه میله کې چې د جمعې په ورځ به ګڼ شمیر افغانانو او همداراز د کوزې پښتونخوا یو شمیر لیکوالانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د میلې پر مهال د ننګرهار والي سلیم خان کندزي وویل چې له دې میلې یې مقصد د ننګرهار خلکو ته د تفریح زمینه برابرول وو.
خلکو مریخ مطالعه کړی دی په ګرد راغلل زموږ ظلمو الهه په خپل کې تصود وکړې.
د نارنج ګل په میله کې بیلابیل لاسي توکي هم ننداری ته ایښودل سی وو. ټاکل شوی دی چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د هند په ناګپور ښار کې لوبه وکړي. د شلورونو د نړیوال جام په دوهم پړاو کې تر اوسه افغانستان درې لوبې ګټلې دي او درې سره یې بایللې دي. ویسټ انډیز بیا د الف ګروپ د جدول په سر کې دی او له درې لوبو څخه درې واړه یې ګټلې دي. بیا هم شرغلاست. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر وای د داعش دوهم مرستیال قومندان وژلی دی. کارټر په واشنگټن کې خبر اعلان ته د جمعې په ورځ وویل چې د داعش دغه وژل سوی مشر حاجی امام چې د عبدالرحمن القدولی په نامه مشهور و دی د داعش د مالیه وزیر و او په عراق او سوریه کې په حملو کې لاس درلود. د امریکا دفاع وزیر وای
The removal of this ISIL leader will
be دوی د داعش د لیډر دغه مشر لمن جوړل به د دې ډلې ورته ته ضربه ورسوي چې په عراق او سوریه او نور ځایونو کې عملیات وکړي. کارټر ویلي چې القدولی د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی خو د عملیاتو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځانوژونکي موټر بم برید په لسګونو کسان ووژل. د پولیس وایي دا 14 تیر ورځ د ویلارې په واسطه د فوټبال په یو سټیډیم کې وسوه چې شاوخوا 9 تنه پکې ووژل سول او 15 شپته نور ټپیان سول. د 14 سیمې ته د نږدې ناحیې شاروال هم په ووژل سو کې شامل دي. دا برید په داسې حال کې سوی دی چې هم پکې سنیان ژوند کوي او هم شیعه. داعش په انټرنیټ کې یو بیان خپور کړی دی او د دې برید مسؤلیت یې منلی دی. یو امبولانس هلیکوپټر د ایران په جنوب کې غورځېدلی دی او د ایران د روغتیایي برخې د رسنیو په وینا په دې پیښه کې چې 13 ورځ وسوه د الوتکې ټول سورلي وژل سوي دي. د ایران د هلال احمر د ویان مصطفی مرتضوي په وینا اسنا خبري اجنس ته خبر ورکړی چې د یو ناروغ او روغتیایي کارکوونکو په ګډون په دې الوتکې اوه تنه سپاره وو. یو شمیر نور ایرانی خبری سرچینو ولیدی چې په دې پیښه کې لږ تر لږه لس تنه وژل سوي دي. د الوتکه د ایران د شیراز ښار د جنوب په شاوخوا 10 کیلومتره کې هغه محل وغورځېده چې د شیراز لوی ویلې سیمې یو سخت ناروغ انتقالوه. یو چارواکي دولتي ټلویزیون ته ویل چې د دې هلیکوپټر د سقوط د علت لپاره تحقیقات روان دي. او د بلجیم چارواکو ویلي په بروکسل هوایي ډګر کې له دوو ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجیم العشراوي پیژندل سوی دی. د بلجیم د فدرال څارنوال دفتر د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې چې خبره کړې ده وایي 24 کلن العشراوي د پیښ په ځای کې د پاتې شوو ډي ان ا له نمونو پیژندل سوی دی. د هوایي ډګر بل بریدکوونکی مخکې ابراهیم البکراوي پیژندل سوی وو. د راپورونو له مخې العشراوي تر دې مخکې چې په 2013 میلادي کال کې سوریه ته ولاړ سي د بروکسل په کاتولیک ښوونځي کې یو ښه زده کوونکی وو. ویل کېږي العشراوي په پاریس کې د تیر کال د نومبر میاشتې له حملو سره هم تړاو درلود. په همدې حال کې د بروکسل پولیسو د جمعې په ورځ د مارچ د 22 د حملو په تړاو درې کسان نیولی دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې په افغانستان کې د انتخاباتي اصلاحاتو پر سر لا په ارګ کې ستونزې نه دي هواري شوي. بیا به واوري چې د کندوز والي ژمنه کوي چې خپل سری وسلوال به وځپي.
کلک زره د هوا نن خوای منګل فزان هم په دې خلکو باندې یو څه حرکت اجرا کول.
د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د جنگ سالارانو پر ضد عملیات روان دي. نړی رنج اکتوبر کلوز هر کال په افغانستان کې د لسکونو زره کسانو ژوند داخلي په دې اړه به هم واوري.
د اکتوبر کلوز پیټي چې کوم د اوس څه څه لیدنه شاديري مشکوک کې سونو نو هم تختکړه متخصص ته ضرورت لري.
د ایم ڈی سی ماین پاکي مسله مشر سره شخې دي.
ټول درځیر خوایي چې دی مې په کوم ته ډیر احترام لري خو بیا هم د دې جنگونو موږ به تاثیر کړی و.
پاکستان ته مو د ایران د ولسمشر سفر څارلې. ستاسو یو شمېر اس بي سن لولو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د ولسمشر اجرایی رئیس ترمنځ د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه اختلافات شي مشکلات زیات کړي. د جمهور ریاست د دوهم مرستیال سرور دانش دفتر چې د انتخاباتو د کار تنظیم پر غاړه لري وای چې د دواړو مشرانو ترمنځ د توافق نشټوالی د دې باعث شوی چې د غوراوي کمیټې کار پیل نشي. دا خبره د دې کمیټې نوی غړي هم تاییدوي. ملالی بشیر راپور لري.
د جمهوریت ریاست د مرستيال دفتر وایي کده انتخاباتو د نظام په اړه د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ یو جدي هماهنګي نوي شایي داسې فضا رامسته سي چې هغوی ونه کولای سي په راتلونکو کې خپل غوښتنې عملي کړي. د جمهوریت ریاست د دویم مرستيال د دفتر رئیس سردار رحیمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په هغه صورت کې به د انتخاباتي اصلاحاتو پروسه اوږده سي او شاید د خلکو د صبر کاسه سر ولاړ سي.
ولیکن اوس چې حداقل بر مردم میتونیم
لشتر لږه هغه څه چې باید خلکو ته ووایي دا دی چې موږ په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي برخو کې زیات ستونزې لرو او د خلکو زغم ته اړتیا ده. خو له بلې خوا باید مدني ټولنې او نورې قانوني ټولنې چې موجود دي باید فشار راوړي ترڅو کارونه وسي. له بده مرغه هیڅوک نه توانی د لچ په غزمنه توګه فشار راوړي چې د دې لامل چې حکومت ځواب ووایي. د ولسمشر د دوهم مرستيال سرور دانش د دفتر رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د غوراوي په کمیټه کې په تخنیکی او سیاسي برخو کې ستونزې سته او لبلې خوا سیاسي او ټولنیز ادارې چې په یو نه یو ډول د انتخاباتو په پروسه کې دخلي دي هڅه کوي چې کارونه په خپل ټاکل شوی وخت تر سره نسی. له همدې کبله د ولسمشر د ورستي تقنيني فرمان پر بنسټ د غوراوي کمیټې د غړي شمیر له نه څخه او کاسو ترا کمز او درسنوی استاد فهیم دشتی او د ملکی خدماتو ادارې غړی نادر هوتک لدندو لیرسپل د سردار رحیمی په باور د ولسمشر په فرمان کې داسې مسائل ست چې تر اوسه په شفافه توګه نه دي حل سوی او له همدې کبله د غوراوی کمیټې کار ځندېدلې دي. د غوراوی کمیټې دند لري چې تر لازمو کتنو ورسته د اوسنوی کمشنرانو پر ځای نوی کسان ولسمشر ته پیشنهاد کړي او ورسته به ولسمشر له دغو کسانو څخه او کسان د انتخاباتو کمیسیون ته او 15 نور کسان د انتخاباتي شکایتو کمیسیون ته معرفي کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د نوي کمیټې یو غړی د غوراوي کمیټې د کار د نه پیلې دوه عامل د ولسمشر او اجرایی رئیس ترمنځ اختلافات بولی او په دې باور دي چې د غوراوي کمیټې د ټاکلو په اړه د ولسمشر نوی فرمان ستونزې لري. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ رئیس او د غوراوي د نوي کمیټې له غړي څخه یو محمد نعیم ایوب زاده وایي د افغانستان د ملي وحدت د حکومت ترمنځ د فرمان د جزئیات په اړه اوس هم ستونزې سته او تر هغه وخت چې دا ستونزې نوی حل شي د وخت تیرولو همدا دود به حاکم وي.
سکرتاریت کمیټه در اداره امور
د کمیټې سکرتاریت په اداره امور کې دی او هغوی باید دا دند پر غاړه اخیستې وای چې ټول یې باید بللې وای. له هغه وروسته چې ټول یې غوښتي وای موږ په خپل کولای سوای خپل کار پر مخ یوسو او اوس هم په خپل فرمان زموږ لاسته نه دی راغلی او معلومیږي چې تر هغه وخت چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ ستونزې نوی حل شي دا وخت وجنه او د انتخاباتي هڅې له ستونزو سره مخامخ کول به دوام وکړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر ویلي و چې پارلماني انتخابات به شکل په منی کې وسی. تر هغه وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پارلماني انتخاباتو وخت د تلې میاشت وټاکله خو تر اوسه د انتخاباتو د کار پیل نه تر سترګو کېږي. افغان ولسمشر د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له نوي استاد سره د لیدو پر مهال ویل چې له یونامات څخه په تخنیکی برخه کې د انتخاباتو د تر سره کولو په اړه به حکومت ډیر ژر خپل غوښتنلیک د یونامات دفتر ته ولیږي. په همدې حال کې د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم مرستيال د دفتر سردار رحیمی چې په خپل د پوهنتون استاد دی وایي کوټه کلسي چې د غوراوي کمیټه به خپل کار پیل کړي او د کار په پایله کې اغیزمن اصلاحات رانسي د کمیټې کار به معنا نه لري. د د پوینا لومړی باید دواړه ټیمونه قناعت وکړي چې د 1993 کال د انتخاباتو نیمګړتیاوي تکرار نسي.
په افغانستان کې مو د انتخاباتي اصلاحاتو پر وړاندې د خندونو پاړه راپور اوریده. په وی خبرتیا پسې به واوري چې د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د خپل سره وسلوالو د خلې سلا کولو لپاره عملیات پیل شوی.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندوز چارواکي وایي چې د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د غیر مسول او اسلووالو پر وړاندې د خلې سلا عملیات پیل کړی دي. په دې اړه د کندوز د والی او امنیت قمندان څرګندونی د ازادي راډیو د خبريال اجمل آریان پورا پور کې
د کندوز په خانابات ولسوالۍ کې د غیر مسول او اسلووالو پر وړاندې د خلې سلا عملیات پیل شوی دی. د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې دوه ورځې وړاندې دوی د دې ولایت په خانابات ولسوالۍ کې د غیر مسول وسلوالو د خلې سلا کولو په هدف عملیات پیل کړی دی. د کندوز والی اسدالله عمرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په دې عملیاتو کې د ټوپکیانو یو مهم مرکز ویجاړ کړی دی او درې تنه غیر مسول وسلوالې ژوندي نیولې دي. عمر خیل غیر مسول وسلوال د امنیت راوستو په برخه کې لوی خند بولی او وایي چې دغه ټوپکیان د انسان تښتونې وسلوالو غلاو د بیګنا انسانانو په وژلو کې او په داسې نورو پیښو کې لاس لري.
کله زره د هوا نن خوای منګ له فضا نه هم په دې خلکو باندې یو څه حرکات اجرا کول چې تر څو دا ژوندۍ په لاس راغلي وای او دا خلک بم دی غوی له مظالمونو خلاصو او نور خلک هم چې په خارو باندې کې د خلکې اختطاف کوي او د مراکز ان شاء الله چې منګ دا مرکز صفه کوي خو د سې فکر درلوده چې دلته هیڅ څوک مونږ تر اتلای نه شي او منګ دوی تر هغه نقطې پورې تعقیب او تر څو مونږ ته په لاس راشي.
د کندز والی ټولو غیر مسولو وسلوالو ته خبرداری ورکړ چې په سیمه کې له خپل سری او زبر ځواکۍ څخه خلاص واخلي او خپلې وسلې دولت ته تسلیم کړي او کنه د دولت له کلک غبرګون سره به مخامخ شي. په ورته وخت کې د کندز د امنی قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ بیا وایي چې غیر مسول وسلوال ډیری وخت په سیمه کې پر انسان تښتونې او وسلوالو غلاو باندې لاس پورې کوي او په سیمه کې خلک هم په یو نوم او بل نوم ځوروي. نوموړی غیر مسول وسلوال د امنیت او ثبات پر وړاندې لوی ګواښ بولي. دغه ټوپکیان په سیمه کې خلک ځوروي او موږ دلته راغلو څو دوی خلې سلا کړو او زه دوی ته خبرداری ورکوم چې خپلې وسلې دولت ته وسپاري او کنه پر وړاندې به موږ ستر پوځي عملیات پیل کړو. په همدې حال کې د خان آباد ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي چې دوی په سیمه کې د خپل سرو ټوپکیانو له خپل سری او زور زیاتۍ څخه ډېر په تنګ راغلي دي. د نورو په استازیتوب د خان آباد ولسوالۍ د کوهنه قشلاق کلي یو تن مخور ازادۍ راډیو ته داسې وویل: والی صاحب، د خدای روی ته وګورئ، موږ د دغو ټوپکیانو له شر څخه خلاص کړئ، څو خپل کلي کې په آرامه فضا کې ژوند وکړو او دغه ټوپکیان پر هیڅ چا باندې هم زړه سوی نه کوي. اسدالله عمرخیل د خان آباد ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې وروسته له دې هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي.
نړیوالو چاپی خبرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اجمل انت کتنه ورته کوي.
د چمپیټ رسپانی په خپل ورستۍ غړ کې ولیکنه کړې چې پکې وایي د امپراتوریو د هدیري افغانستان روسي قربانیان امریکا او برتانیا وو. رسپانه وایي افغانستان یو داسې هواد دی چې برسوکونه پکې سپکیږي او نومې ورکیږي. د لیکوال په وینا هم دې تاریخ ته په پام برتانیا بیا هم د دې هواد په جګړه کې داخله شو او د افغانستان په ناکام ماموریت کې برخه واخیسته. په لیکنه کې ویل شوي برتانیا په 2001 میلادي کال کې د ترهګرۍ په جګړه کې د امریکا سره یو ځای شو او په 2006 میلادي کال کې د هلمند په ولایت کې یو پوځي کم جوړ کړ چې تر دویمې نړیوالې جګړې راوروسته له هواد بهر د برتانیا تر ټولو لوی پوځي کم ګڼل کېده. ورسپانه وایي امریکا هم ورته کم په هلمند کې جوړ کړ شي او خارګوټي او د ترافیکي څراغونو لرونکي لوی سړکونه لرل، سینما، لوبغالي، رستورانتونه، دوکانونه، کلیساوي او تفریحي ځایونه پکې جوړ شوي وو. لیکنه کې وړاندې ویل شوي برتانیا ته کال وروسته د باستن کم خوشی کړ او امریکا هم خپل موازي کم خالی کړ او ان سم خدای په معنی هم ورسره ونه کړ. د ټرمپټ رسپانې په وینا له افغانستان څخه د برتانیا او امریکا د ځواکونو له وتلو وروسته د پوځي کمپونه اوس د ارواګانو په خارونو بدل شوي او په داسې یو حالت کې پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دا ټولې قربانۍ په هغه لاسته راوړنو چې په افغانستان کې دا دواړه هیوادونه لري ارزي دي؟ د ټایمز آف انډیا ورسپانې په خپلې وروستۍ ګڼه کې ولیکنه کړې چې سرلیکې د افغانستان د ورېښمو د لارې خوب ویني. د ورسپانې د یو شمیر افغان چارواکو له خولې ویلي چې چین او افغانستان د ورېښمو د لارې په اړه یوه موافقه بشپړه کړې. ورسپانه لیکي دا جالبه ځکه ده چې د چین د ورېښمو لار له افغانستان څخه نه تیریږي بلکې له پاکستان سره وصل شوي او د کشمیر څخه بلوچستان او ګوادر ته رسیږي. لیکوال وایي چین د امنیتي ستونزو په خاطر نه غواړي دا سوداګریزه لار له افغانستان څخه تیره شي. په داسې حال کې چې پاکستان ژمنه کړې د دې ټولې لارې امنیت به وساتي او چین په دې برخه کې د 640 میلیارد ډالر یو قرارداد له پاکستان سره لاسلیک کړی. لیکوال وایي اوس پوښتنه دا ده چې افغانستان ولې له چین سره د ورېښمو د لارې د موافقې د لاسلیک وخت نه کوي. د ټایمز آف انډیا ورسپانې په وینا د دې پر ځای دا منطقي ده چې یوه داسې لار وغواړي چې یوه وړه برخه یې له افغانستان څخه تیره شي او ګټه یې د هېواد ته ورسیږي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 هم اوریدل شي. د افغانستان د ماين پاکي د ام ډي سي د ماسل مشر حکيمي سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صابری شخېدلې ده او په افغانستان کې د ماینونو د پاکولو پر ستونزو ځینې پوښتنې ترې کړې دي. د مرکې په پیل کې ښاغلی حکیمي په دې اړه چې جاپان یو اندازه مرسته د افغانستان لمن پاکی سره کړې ده وویل.
جاپان د خاصې پروژې لپاره په حدود $2 میلیون پروګرام سره دوی همکاري کوي. موږ په افغانستان کې هر کال په حدود $70 میلیون پیسو ته ضرورت لرو ترغه پورې څنګه خپل کلنی پلان تطبیق کړو. نو سکالې دا د جاپان رسیدي د دې نه علاوه فکر کوم په حدود 50% هغه پیسې چې وعده د دونرانو لخوا رسېږي هغه ترلاسه شوي دي. متباقي 50% پیسې تر اوسه پورې پاتې دي. موږ هیله مند یو چې په تاجکستان کې کوم کنفرانس د دونرانو لخوا نه کیږي دا پیسې هلته تعود شي.
د جاپان د مرستې به د ماین پاکۍ په برخه کې څومره اغېزمنې وي؟
په حدود 1.6 میلیون متره مربع د ماین پاکۍ یعنی ډېر مهم ده. په هره منطقه کې چې هغه ساحې مشخص شوي دي نو ساحې چې پاکې شي خامخا تلفات هم کمیږي او ساحات د استفادې وړ ګرځي.
بلی حکیم صاحب، د محل د افغانستان 100% از مکه لمینونو پاکه شوې ده.
په تیرو 23 کالو کې او 20 کالو کې دا کوم کا پروګرام کارونه سجریان درلود تقریبا 80% کارونه سرته رسیدلې دي او نتیجه یې تاسو ګورئ کله چې د ټول ښارونو خلک کې اوسېږي آبادیان سوي دي سړکونه لوی دي سړکونه جوړ سوي دي آبیاري سیستم زراعتي هم څه کې او مالچاري سوي دي دا ټول صفاسه او خلک شکر ده هغه ده ټول ځوان کې د موږ مهاجر به طلاق له خپل کلیو باندې طلاق ټول هغه ځوان ته ادامه ورکړي. 100% نو صاحب پاتې دي. موږ هیله مند یو چې دا پیسې په راتلونکو 4-5 کالو کې په متواتر شکل موږ ته راورسیږي چې دا 100% کار چې پاتې د دام له خیر سره سرته ورسیږي.
په اوس مهال کې ساسي د کارونو په مخ کې لوی خنډونه څه دي؟
موږ لوی مشکل خو همدغه په افغانستان کې دوه دي. اول مې امنیتي او ساحلي چې په ټول افغانستان کې امنیتی حالات خونه ده کته هم ټول درگیر خواهی سیدی من پاکانو تا دیر احترام لده خب یا هم دو دوی جنگو ده مونگی متاثر کردی و دیر زیاد اون کارو باندی تاثیر کرده بله بله مسئله مهم مسئله ده پیسو مسئله ده دونران پا متواتر شکل باندی دا پیسی پروگرام تراولی گی ترغه پوری چه دا پروگرام پا مخلار سی دقا دمون استون زده غیل غمه بون بستوند ملرو اما کوم تعهد هم سکره یو تر اوسه په خپل تعهد باندې ولاړ یو ان شاء الله دا کار پای ته رسوو.
د ام ډي سي ماین پاکي مؤسسه مشر شهاب حکیمی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د پنځنبه په ورځ په افغانستان کې د نری رنځ نړیواله ورځ وه. نری رنځ یا توبرکلوس هر کال په افغانستان کې د لسکونو زرو کسانو ژوند داخلي. په دې اړه له کابله اسد الله لودین راپور لري.
توبرکلوس یا نری رنځ د درملنې وړ یو ناروغي ده، خو د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې لا هم هر کال په افغانستان کې شاوخوا 4000 کسان د دغه ناروغي له امله مړه کیږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت هم د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنې پر ځای بولی او وایي هڅه دا ده چې د هر کال په تیرېدو د نری رنځ له امله د تلفاتو شمیر راکم کړي. د دغه وزارت د توبرکلوز د کنټرول د ملي پروګرام ترینر متخصص لطف الله منظور د پنځشنبه په ورځ چې له نری رنځ سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده، ازادي راډیو ته وویل چې په ټول هیواد کې د نری رنځ د درملنې 1903 مرکزونه جوړ کړي دي. ښاغلی منظور وایي د نری رنځ د درملنې همدې مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنځ څخه باندې 10000 پیښې ثبت کړي چې دا ارقام بي ساري دي. د ایوای دغه مرکزونو په 2015 میلادي کال کې د نری رنځ 10001 پیښې ثبت کړي او درملنه یې شوې ده. د 13 کلونو په پرتله دا تر ټولو زیات ثبت شوی پیښې دي. ځینې کسان ممکن دا پوښتنه وکړي چې ولې د پیښو ارقام زیات شوی دی. دوی ته باید وایم چې پیښې زیات دي، خو ثبت شوی ارقام د ښکاره کوي چې فعالیتونه پراخ شوی او د پیښو د ثبت چارې ګړندۍ شوې دي. د مارچ 24مه له نری رانځ سره د مبارزې نړیواله ورځ ده او هر کال د دغې ورځې د لمانځلو لپاره افغان چارواکي هم پروګرامونه جوړوي او د دغې ناروغۍ د لمنځه وړو ژمنې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان وروستۍ موندنې ښیي چې په افغانستان کې هر کال 6000 شاوخوا کسان په نری رنځ اخته کیږي او دا ناروغي کابو 4000 کسان وژني. نری رنځ یو میکروبي او ساري ناروغي ده او هر څوک چې له دوه اونیو زیات ټوخی ولري ډاکټران سپارښتنه کوي چې یو ځل باید روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. دا ناروغي په سږو باندې مستقیم اغیز لري او د افغانستان په څیر هیوادونو کې چې اقتصادي او ټولنیز ستونزې پکې زیاتې وي ډیر خلک پرې اخته کیږي. یو شمیر روغتیایي کارپوهان بیا وایي نری رنځ معلومه او مجهوله بڼې لري او د مجهولو پیښو د موندلو لپاره یې باید عام روغتیا وزارت پیاوړي متخصصین وروزي. د نری رنځ هیماتولوژیست محمد ظاهر ستانکزی ازادي رادیو ته په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
کار دی چې څو شیان نورو ته توجه وشي. دا تبرکلوز پکې چې کومې د اوس سبسوي لیدنې شاید ډېری. اول دا ده چې مثلا دغه متخصصین تربیه شي، نور هم د تبرکلوز په بخش کې چې مثلا هغه ابتدایي حالتونه د تبرکلوز نه کې په چیست ایکسری یا د سینې په رادیوګرافي کې ولیدلی شي چې څو پورې دغه مجهول دغه پټ کیسونه هم پیدا شي. مشکوک کیسونو نو هم تکړه متخصص ته ضرورت لري.
په افغانستان کې که څه هم په تیرو 14 کلونو کې روغتیایي خدمات پراخ شول، خو عام خلک لا هم په دولتي روغتیایي مرکزونو کې د خدماتو له څرنګوالي خوښ نه دي. د روغتیایي خدماتو او درملو ټیټ کیفیت او د روغتیایي متخصصینو کموالی هغه عمده عوامل دي چې له مخې هر کال زرګونه افغانان د درملنې لپاره له هیواده بهر په ځانګړې توګه هند او پاکستان ته ځي. د عام روغتیا وزیر له دې وړاندې ویلي وو هڅه یې دا ده چې د هیواد دننه د روغتیایي خدماتو په معیاري کولو سره له بهره د خلکو پام راواړوي، خو دا هغه ژمنه ده چې د یو شمیر نورو حکومتي چارواکو د ژمنو په څیر عملي بڼه نه ده غوره کړې.
خبر یاست؟ په بریتانیا کې ساينس پوهان وایي هغه جین یې پیژندلی چې د ویښتو په سپینېدو کې رول لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د لندن پوهنتون څېړونکي وایي د دغه جین څرګندېدو مرسته کړې چې په راتلونکي کې نه یوازې د انسان د ویښتانو د سپینېدو مخه ونیسي، بلکې سپین شویو ویښتانو ته بیرته رنګ ورکړي. د دوی په وینا د لاتینی امریکا د 50 هیوادونو د سباندې 6300 تنو د ډي ان ا تحلیل او تجزیه د امکان ورته برابر کړ چې د ویشتو د سپینېدو عامل جین وپیژني. ساينس پوهان وایي دا جینونه آی آر اف 4 نومیږي او په بدن کې د میلانین مادې په تنظیم کې رول لري. میلانین رنګه مواد دي چې د انسان د ویښتو، پوستکي او سترګو رنګ جوړوي او یا د انسان د پوستکي، سترګو او ویښتانو د رنګ په څرنګوالي کې رول لري. په لندن پوهنتون کې د وراثت یا جنیټیک متخصص اندرس رویس لیندرز رویټرز خبري آژانس ته ویلي د انسانانو ویښتان د عمر په مختلفو وختونو کې سپینېږي. مثلا د یو چا په ویښتانو کې شاید تر 40 کلنۍ هیڅ سپین تار پیدا نشي، خو د یو بل ویښتان ممکن تر 40 کلنۍ مخکې په سپینېدو شي. د دې علت د همدغه جین څرنګوالی دی. د دوی د څېړنې پایله په نیچر مجله کې خپره شوې ده. دوی پر وراثت سربیره نور عوامل لکه روحي فشارونه او په ژوند کې ترخی او بدې پیښې هم د ویښتو د ژر سپینېدو سبب بولي. دا لومړی ځل دی چې د ویښتانو د سپینېدو د ارثي یا جنیټیکي عواملو په باب څېړنه کیږي.
ل اسمت سروانمو د ساينس پوهانو په وینا واوریدل چې د ویشتو د سپینېدو مخه به په لند راتلونکي کې ونیول شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحاني له هلمند لیکي د هلمند په ډیرو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. د بیالي کې له طالبانو څخه غواړو چې له مخابراتي شبکو سره کار ونه لري. د په وینا عام ولس په تکلیف دی. عبدالهادي له هلمند لیکي په خانشین ولسوالی کې پراخ عملیات پیل شوی دی. لګرمسیر ولوسوالی څخه بیا یو اوریدونکو لیکلی دی په طالبانو باندې د بی پیلوټ الوتکو بریج شوی دی او یو شمیر طالبان پکې وشل شوی دی. اسمت الله لګرمسیر ولوسوالی لیکي افغان کرکټ لوبغاړي باید د په احتیاط له ویسټ انډیز سره لوبه وکړي څو دا لوبه وګټي. اسلم ارمان له خوست لیکي سبانۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه ګټو ځکه چې افغانستان په ناګپور کې مخکې هم درې لوبې ګټلې دي او درې واړه یې ګټلې دي. عبدالغفار تقوا له سپین بولډکه لیکي په راستول سمس کې البته د لیکلې دي د ازادي راډیو له همکارانو مننه کوم او دی لیکي که زما سمس خپروي کنه ګیله نه کوم. اتنیمی بجی شوی لند خبرونه ل سید کمال شاه عارف څخه.
د انتخاباتي اصلاحاتو د غړی کمیټې یو غړی وای ټاکل سوی د دغه کمیټې کار روان اونۍ پیل سي. لویدیز مرستندوی هیوادونو له افغان حکومت غوښتي چې د دوی د مالی مرستو په پیسو روسي وسلې ونه پلوري. د کابل په مکران سیمه کې د جمعې په ماښام په یوه چاودنه کې یو پولیس ټپي شوی. د افغانستان او تاجکستان پولې ته نږدې دوه تاجک سړک تښتونکي تښتول شوي دي. په ننګرهار کې د نارنج ګل میله او مشاعره ترسره شوه. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له ویسټ انډیز سره د هند په ناګپور ښار کې لوبه وکړي. د امریکا دفاع وزیر اشتون کارټر وایي د داعش دوهم مرستیال قومندان وژلې دی. د عراق د مرکز بغداد په جنوب کې ځان وژونکي موټر بم برید لسګونه کسان وژلې دي. یو امبولانس هلیکوپټر د ایران په جنوب کې غورځېدلې ده او د ایران د روغتي برخې د رسنوي په وینا په دې پیښه کې چې تیر ورځ وسوه د الوتکې ټول سورلۍ وژل شوې دي. او د بلجیم چارواکو ویلي په بروکسل هوایي ډګر کې له دوه ځانمرګو بریدګرو څخه یو نجیم الوشراوي پیژندل شوی دی.
اسلام آباد او تهران د تجارت د ودی او د دوړ هیوادو ترمنځ د تګ راتګ د اسانۍ لپاره پرپولي د دوو نورو سرحدي لارو پر جوړولو سلا وکړه. دا موافقه پاکستان ته د ایران د ولسمشر د سفر پر مهال وشوه. روحانی تیر ورځ اسلام آباد ته ولاړ او نن یې د سفر دوهمه او وروستۍ ورځ ده. تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
پاکستان او ایران خپل منځي تجارت ته د ودی ورکول په مقصد د دوه هیوادونو پر ګډه پوله د دوه نو سرحدي لارو یا رهداري په جوړولو سلا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د جمعې پر ورځ د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته راغلی، له وزیر اعظم نواز شریف سره لیدلی او د دوه هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ او د تجارتي اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. ښاغلی روحاني اسلام آباد ته تر رسیدو وروسته له نواز شریف سره لومړی یو په یو او بیا د پلاو په کچه ملاقات وکړ او پر یو شمېر موضوعاتو پر بحث سربېره د دوه هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې ځینې تفاهم لیکونه هم لاسلیک شول. له ملاقات وروسته دواړه مشرانو یوې ګډې خبري غونډې ته خبرې وکړې چې په ترڅ کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په خپلې وینا کې ویل چې د ایران له ولسمشر سره په لیدنو کې د انرژي په ګډون په بېلابېلو برخو کې په همکارۍ خبرې وکړې. نواز شریف زیاته کړه که پر ایران لګېدلو اقتصادي بندیزونو د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې پیکه کړې وې، خو هیله یې خوده چې د وخت په تېرېدا سره به د ایران او پاکستان اړیکې پراخې او پیاوړې شي او زیاته کړه چې د نوو سرحدي لارو په جوړېدا سره به تجارت وده وکړي.
آی ایم کانفیډنت دټ پاکستان ایران ریلیشنز وډ کنټینیو ټو ګرو.
زه مطمئن یم چې د ایران او پاکستان اړیکې به لا پسې پراخې شي. موږ د دوه اړخیزو همکاریو او د خپلو خلکو د شریکو ګډو لپاره پر ګډ کار سلا شوي یو. موږ فیصله کړې چې د ایران او پاکستان ترمنځ د تجارت او اقتصادي اړیکو او همداشان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په مقصد دوه نوې سرحدي لارې جوړې کړو چې له دې سره به د دواړو هیوادونو په تجارت او د خلکو په تګ راتګ کې ډېره مرسته وشي. له بلې خوا د ایران ولسمشر حسن روحاني خبري غونډې ته په خپلو خبرو کې د خپل سفر په نتیجو ډاډ ښکاره کړ او ویل چې له ښاغلي نواز شریف سره په ملاقات کې دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو پر ګډون د تجارتي همکارۍ په پراختیا او همداشان پر سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. د روحاني په خبره ترقی او پرمختیا سفر یوازې ترهګرۍ په ضد د ګډو هڅو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولې د محفوظولو په صورت کې شونې دی. د ایران ولسمشر ته ټاکل کېدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي حسن روحاني لومړی سفر دی چې د وزیر اعظم نواز شریف په ځانګړې بلنه ترسره کیږي. له نوموړي سره یو جګپړې پلاوی هم اسلام آباد ته راغلی چې د ایران جګپړې چارواکي، وزیران او سوداګر پکې شامل دي. د یادونه وړ ده چې حسن روحاني دا سفر تر هغې وروسته کوي چې پر ایران لګېدلې اقتصادي بندیزونه پورته شوي او اوس هڅه کوي چې له سیمې او پاکستان سره د نوې اقتصادي همکاریو لارې پرانیزي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بروکسل یوه مینه څنګه د تروریزم د ګواښ یوه منبع شوه او ولې؟ مخکې تر دې چې په دې اړه وړاندې تفصیل درکړو، د داعش د یو مشر له وژلو مو خبرو. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جمعې په ورځ وویل چې عبدالرحمن مصطفی القادولي د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی. دا داعش ډلې ته د ده په وینا په سوریا او عراق کې لویه سرپه ده. په دې اړه د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور په استناد له ملالۍ بشیر څخه راپور اورو.
د امریکا د دفاع وزیر اشتون کارټر د جمعې په ورځ ویلي چې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې روانه اونۍ د داعش ډلې دوهم مرستیال قومندان وژل شوی دی. کارټر دا خبرې په واشنگتن کې د امریکا له لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. کارټر ویلي چې د دغه کس چې حاجی امام نومیده او د عبدالرحمن مصطفی په نامه مشهور و، وژل به په سوریا او عراق کې د داعش ډلې پر جګړه اغیز وکړي. د ویلي چې عبدالرحمن مصطفی د داعش د مالیه وزیر و او په بهرنیو حملو کې لاس درلود. موش په سیستماتیک توګه د داعش د کابینې غړي لمنځه وړو. په حقیقت کې د امریکا پوځ روانه اونۍ د داعش ډلې یو شمیر مهم غړي وژلي چې پکښې زموږ په باور حاجی امام هم شامل دی. دغه کس د داعش د لوړپوړو مشرانو څخه و او د مالیې د وزیر دنده یې ترسره کوله. کارټر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې آیا عبدالرحمن مصطفی د بې پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سو او که په هوایي بریدونو کې چې پکښې پیلوټ لرونکي الوتکې کاریږي. د دا هم نه دی ویلي چې آیا دا حمله په سوریا کې سوی او که په عراق کې، خو د ویلي چې په عراق کې هر ډول حمله به د عراق د حکومت په اجازه ترسره کیږي. د امریکا د عدلی وزارت د عبدالرحمن مصطفی پر سر د $5 میلیون جایزه ایښی و. کارټر زیاته کړه، یو څو میاشتې مخکې چې ما ویلي و چې موږ د داعش مالی تاسیسات په نښه کوو، موږ اوس له هغه ځایه پیل کړی دی چیرته چې داعش خپلې پیسې اږدي، او اوس موږ د دوی هغه مشر وواژه چې د داعش د عملیاتو مالي چارې یې پر غاړه لرلې. دا به د دوی وړتیا ته تاوان ورسوي چې جنګیالیو ته پیسې ورکړي او نوي جنګیالي استخدام کړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې له کارټر څخه پوښتنه وسوه چې آیا عبدالرحمن مصطفی په پاریس کې د نومبر میاشتې له حملو سره او یا د رواني اونۍ له حملو سره چې په بلجیم کې وسوي تړاو درلود او کنه. کارټر وویل چې عبدالرحمن مصطفی په شان په عراق او سوریه کې که د داعش غړیو په دغو حملو کې لاس درلود او یا یې غوښتل چې پکښې لاس ولري، امریکا به یې د له منځه وړلو نهایي هڅې وکړي. د عراقي امنیتي سرچینو د معلوماتو پر بنسټ عبدالرحمن مصطفی د عراق په موسل ښار کې زیږېدلی و. عبدالرحمن مصطفی د 1990 لسیزې په پای کې په افغانستان کې و. دی په 2004 کال کې له القاعده سره یو ځای سو او په عراق کې د القاعده د مشر ابو مصعب الزرقاوي مرستیال وټاکل سو. الزرقاوي په 2008 کال کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. عبدالرحمن مصطفی ونیول سو او زندان ته ولېږل سو، خو له هغه وروسته چې په 2012 کال کې راخوشې سو په سوریه کې له داعش ډلې سره یو ځای سو.
د بروکسل یو سیمه څنګه د تروریزم د ګواښ یو منبع شوه او ولې؟ نړیوالو کال مخکې د بروکسل مولنبیک مینه دومره نه پیژندله، خو په نومبر میاشت کې د پاریس تر بریدونو او په بروکسل کې د سیشن بی تر انتحاري چاودنو وروسته دغه نوم په اروپا کې مشهور شو. د ازادي راډیو خبر څنګه په دې اړه یو تفصیلي راپور لري چې سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
د پاریس او بروکسل د بریدونو د عاملانو پل چې واخیستل شو، مخامخ د مولنبیک زړې مینې ته ورسېده. دغه مینه د ښار د مین څخه 2 دقیقې واټن لري او شاوخوا 95,000 کسان پکې اوسي. د پاریس د بریدونو لږ تر لږه 3 مشکوک عاملان د دغه مینې خلک دي، او طراح یې صلاح عبدالسلام چې یو نوی مخکې ونیول شو، څو میاشتې هلته پټ اوسېده. دغه راز د خالد او ابراهیم بکراوي په نامه دوه ورونه چې په بروکسل کې وروستۍ انتحاري چاودنې ترسره کړې، هم صلاح عبدالسلام او د مولنبیک شبکې سره ارتباط لري. خو پوښتنه دا ده چې مولنبیک ولې په اروپا کې د مسلمانو افراطیانو په مرکز بدل سوی او د افراطیت په وړاندې مبارزې کې کوم درسونه ترې اخیستل کېدای سي؟ سره له دې چې مولنبیک د بروکسل د منځنۍ عصري او نوې برخې څخه د 2 دقیقو په واټن کې پرته مینه ده، خو دغه سیمه زاړه او ارزان کورونه لري چې له لسګونو کلونو راهیسې خصوصا د شمالي افریقا کډوال ځان ته جذب کړي دي. د مولنبیک د ځینو برخو په سلو کې 80 اوسیدونکي مسلمانان دي. د عامې بیکاری میزان پکې په سلو کې 80 دی چې په سلو کې 40 ځوانانی بیکاره دي. د کډوالو په خوانیو نسلونو ته د موټر جوړولو په فابریکو او د سکرو د ډبرو په قانونو کې داسې کارونه پیدا کېدل چې دومره لوی مهارت نه غوښته. خو وروسته لدی چې بلجیم په وروستیو کلونو کې د صنعتي اقتصاد څخه داسې یو اقتصاد ته مخه کړه چې په خدماتو ولاړ دی، د کډوالو د بچیانو لپاره د کار چندان فرصتونه پاتې نشول. د بلال بن یعیش په نامه یو بلژیکي چې د افراطیت او تروریزم په هکله یې لیکنې کړي، د پاریس تر بریدونو وروسته د فارن پالیسی مجلې ته وویل چې نه فابریکې شته نه کارونه، خو یوازې د هغو کسانو لپاره کار شته چې په فرانسوي او هالنډي خبرې کولی شي یا د پوهنتون شهادتنامه ولري. شپېته په سلو کې هغه ځوانان چې اسلامي ریښې لري نه شهادتنامې لري او نه په هالنډي پوهیږي. بلال بن یعیش په تیرې نومبر میاشت کې الجزیرې ته ویلي دي چې د مولنبیک د منځوي کېدو یو علت دا هم دی چې بلجیم په 1970 کلونو کې چې کله سعودي عربستان سره د تیلو د واردولو د ښو قراردادونو د ترلاسه کولو زیار کاوه، د خلیج په عربي هیوادونو کې روزل شویو ملایانو ته اجازه ورکړه چې د بروکسل په جماعتونو کې خلکو ته لارښوونې وکړي. بن یعیش ویلی دی چې دغه سلفی ملایانو د اسلام داسې یو افراطی بڼه خلکو ته تبلیغ کړه چې د شمالي افریقا خلک ورسره بلد نه وو، خو په هغو مایوسه شویو ځوانانو یې چې بلجیکي ټولنه کې د اندماج توان نه درلوده تاثیر وکړ. بن یعیش زیاتوي چې دغه سلفی ملایانو په بلجیم کې د زیږیدلو ځوانو مسلمانو په څو نسلونو باندې لوی تاثیر په ځای پرېښوده. د دغه نظر ثبوت د پاریس او بروکسل په بریدونو کې چې مسولیت د اسلامي دولت افراطي ډلې په غړه واخیسته لیدل کیږي. ریپورټونه وایي دغه افراطي سلفي ډله په مولنبیک او د بلجیم په نورو ځایونو کې د جلب او جذب ډیر زیارونه کوي. نسبت نورو اروپایي هیوادونو ته د بلجیم څخه ډیر کسان سوریه ته د جنگ لپاره تللی دي. په بروکسل کې د اګمونت د مطالعاتو مرکز وایي د بلجیم 300 کسان په عراق او سوریه کې دي. د مولنبیک څخه دا درس هم اخیستل کیږي چې افراطی اسلام په ځنګړی توګه هغه کسانو باندې ډیر تاثیر کوي چې له ټولنې بیل پاتې شوی وي او جرمی سابقه ولري. د بلجیم لوی سارنوال فریدریک وان لوی د چهارشنبه په ورځ وویل چې دواړو بکراوی ورونو د غیر تروریستي جرایمو یو درنه دوسیه هم درلوده. د پاریس د بریدونو تره صلاح عبدالسلام په مولنبیک یو شرابخانه درلوده چې د مخدرو موادو د کاروبار پتور ودرل سو. لیو نیلز په بروکسل کې د ایتینیرا د انسټیټیوټ د مطالعاتو د مرکز مدیر وایي د دغه ښار پتور بازار کې وسله هم پریمانه پیدا کیږي.
په تیرو 15 تر 10 کلونو کې واقعیت دا دی چې بروکسل د غیر قانوني وسلې او مهماتو په لوی تور بازار مشهور شوی دی. د هغو تروریستي جنګیالیو لپاره چې د بریدونو نیت ولري ډیره اسانه ده چې خپله لار پیدا کړي.
کله چې تروریستان د جنایي جرمونو ډلو سره ارتباط ولري نو دوی په ډیره اسانۍ د هغوی په منځ کې چې پولیس یې تروریستان نه ګڼي ځان پټولی شي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو اوریدونکو مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو د خوشی په هیله دادی ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. زموږ دوستانو د تل هم پر مختلفو موضوعاتو خبرې کړې دي چې د هغه اوریدونکو په خبرو به پیل کوم چې وایي د دوی د سیمې ماشومانو ته د پولیو واکسین په سمتوګه نه رسیږي او په دې اړه شکایت راستولې دي. نور بل د وورو.
السلام علیکم حضرت جان ولایت د چرچونو د ولسوالۍ مونږ چار د کلی وسیدونکو هم د ولې په نامه د تاسو واکسین راشي وروره د تاسو واکسین راشي په یو واکسین کښنیان ته نور کول کیږي. ما چې وګرځي بسټری کې زموږ کښنیان د سخت ناروغي سره مخامخ دي او دغه په دفترانو کې چې ناشته د ماشوم چورکی دغه ته چې وویل چې د وزارت خواسه چې 1500 کارداري ورکوي دغه په مزدوري د ورځې انو دته 200 کالداري ورکوي. هغه چې ماشراش په کلی کې وګرځي برته واکسین ویسي ویس غړي. زما پیغام دی نشستی وسلام.
محترم ورور ورته شکایتونه موږ په تیرو خبرونو کې هم درلوده که څنګه موږ هڅه وکړي چې د روغتیا وزارت له مسولینو سره په دې اړه خبرې وکړو او تاسو شکایت ورورسو خو چا ځواب را نه کړ خو دا موضوع به په راتلونکو خبرونو کې بیا بیا تحقیق کو ترڅو دا مهمه برخه چې روغتیا دا په تیر بیا د ماشومانو برخلیک سره تړلې دی باید په سماتوګه خدمات خلکو ته ورسیږي نو ورزو نور اوریدونکو ته چې پر نور مسائل خپل شکایتونه او ګیلې د پیغام په شکل باندې سموش په پیغام سپتون کې دسته کې ثبت کړی دی او موږ ته راستولې دي راځي چې په ګټه وورو
السلام علیکم زه انارګل معلم خوست اسماعیلو اندوزل ته ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس یم څنګه چې موږ په دیاله سواته یا کال کې د پی آر آر امتحان ورکړو په هغه ځای کې موږ ته پنځم بس پنځم قدم راکشو موږ پوهنی صدقات معلمین یو زموږ په ولسوالۍ کې درویشت تنه معلمینو ته تر اوسه پورې چې شپږ کاله پورې کېږي نه قدم نه بس نه کومه ترفی نه کوم د معاش لوړوالی راغلی دی نو موږ د محترم اشرف غنی څخه جدا هیله کوو چې موږ معلمین چې سابقدار معلمین یو او د اوسنۍ سمارا د پخوس کې چې تاسې وینئ دا زموږ د لاسو سمارا ده نو هیله کېږي چې ما حضرت معارف ته هجرت وکړي چې د دغه پاتې معلمینو چې درویشت تنه معلمین دي داسې به نور په ټول افغانستان کې نور افغانستان کې به هم وي دغه ته ولې بس او مقام نه ورکوئ ولې معاش نه ورکوئ ولې قدم نه ورکوئ څه علت دی نو موږ جدا نه هیله کوو چې موږ مه غبروئ موږ آخري حالت ته موږ په څلوېښت کاله معلمي کړې ده یا موږ ډېر خدمتونه دې وطن ته کړي دي نو تاسو نه جدا نه هیله کوو جهد چې په آخري وخت کې موږ مه غبروئ موږ ته خپل حقوق راکړئ نور نو ستاسو وخت نه ضایع کوم
زه د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د شیخآباد څخه تاسو په تماس کې یم زموږ د شیخآباد مکتب د مکتب مسؤلین د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي د تفریح په وخت کې د باندې د دلیزو څخه د باندې نه شي راوتلی او اوس زموږ د مکتب احاطه منظور شوې ده غواړو چې موږ احاطه ترې تا وکړو خو د مکتب ساحه چې شرعي اسناد هم لري د غاصبینو لخوا نیول شوې ده دوکانونه ته جوړ کړي درملتونونه ته جوړ کړي موږ په دې باندې د سید آباد ولسوال صاحب کماندان د امنیې په ټول خبر کړي پیشنهادونه هم ورته کړي خو دی جدي دی هېڅ اقدام نه کوي جدي اقدام نه کوي له ځای نه تخلیه کوي او والي صاحب هم پرې خبر دی آیا په دې کې څه راز دی په دې کې څه مقصد دی چې دی نه تخلیه کوي او دا غیر اسناد نه لري دا ځکه دولتي دي که نه دي دولتي آیا د دکاندارانو د خلکو تول دی امر نه کوبل ځای نه ورته کوي چې د مکتب ساحه تخلیه کو په دې کې څه مقصد او څه راز دی و سلام
الو السلام علیکم زه محمد یم د بدغیس ولایت یم د غورماش ولسوالی یم د شتخیلو د وشلاغ یم دا د غورماش انتن کاته دی دا یو هفته کې زموږ مسافر یو د یاران په خاکی یو 15 روپی خپل بچان ته واسطه و په میاشت درکه نه هغه لري نه موږ لرو دغه پښتنه مې چې دغه انتن زیر د جره په څخه جوړ کړي زموږ ډیر مشکل دی دا انتن سره د خدای په امان و سلام
اولاد خوګانو ول سوالین خبرې کوم چې کابل جلال آباد دویم من سرک بلنګرهار په دامه ریاست ورکول شوی او د چینایانو شرکت ته وسپارل دي کار ډیر سوس روان دي نو زه هله ورته کوم او د دغه لیان کوم خلک چې دي د خوګانو ول سوالې پر مربوط کوم خلک چې په دغه لیان پراتی دا ټول هله کوي چې دغه سرک شارې درته زړه او درته شروع شي او کاری تیش دیر سو سلام
ما پیغام داغ دیزه ده کندار ولایت سخبر کوم عبد الکریم مستازم ایرات و کندار پر لار بانده اخلا ناشتی به خلق سر ترانسپورت فرنامه بانده 2000-3000 اغوانی دار مطر سایخ ملی اردو کشانه وردی و پراتانی بانو پسی واقش کر رازه سیست کوز بی دار ملي اردو د څنګه دای جوړ کړی دی کنټینر یو شی دی د خلکو په پیسې اخیست مجبور دان غلور تخلص کی مجبور دولت دان هیلر است مجبور دان غلور تخلص کی مفتلو لاردنش کی چول متروانان دار متوش کی تکلیف کی شکنجلو تکی پچ پاش اتای مار آزادی را دیو سدیر منان
بجا السلام علیکم استاد آزادی را جو ټول کار کوم سلام علیکم بعد السلام ما دا پیغام زنه شلومه استاد په ماشین کې سپتومه زه د روزګان ولایت د جحراوت ولسوالۍ خبره در سره کوم موږ په جحراوت ولسوالۍ کې په داسې ځایو کې موږ کښتونه کرلي دي چې کمربند دی موږ خپل کښتونه ته نشو تلای کښتونه مې دغه چې ولاړ دي کودونه شی مې نه جوړ کړي کمزوري دي نو موږ غواړو چې د جحراوت ولسوالۍ کې حکومت ډېر کمزوري دی او کوکوماک ورته راتلی کوکوماک ورته کوکوماک نشي کوی طالبان مخته روان دي ولسوالۍ په لاس ورکړي طالبان په لاس موږ خپل کښتو ته ورشو نو موږ غواړو چې موږ وساتو دغه جنګ دې ورک شي یا دې ولاړ شي یا دې کوکوماک ورا شي د طالبان د جنسي مسلې لرې کړي زما دا پیغام و سلام
زبلې زبې سلام احمد د هلمند ولایت ندایي د ولسوالۍ سره ستاسو ته ټلیفون کولې کوم ځکه چې تر مخه مسته خبر راغلی چې دا سور سلیم دغه چینان و اروپا و خلکو ته کومکي مرسته کوي نو زه په دغه هیله باندې تاسو سره مې ټلیفون اړیکه ونیول زما دغه پیغام دی که زموږ سره یو څوک معنا مرسته کوي د سور سلیم کارکوونکي چې موږ معنا په دغه ټلیفون باندې موږ د دوی لمبر اواسه وشي یا زموږ لمبر ورکړو نو خدمتونه بس په امه. السلام علیکم.
سلام علیکم. زین زرګل د پکتیکا مرکز دا د سرایم د من په پکتیکا ګومل او نکه او برمل ولسوالۍ کې دا چې طالبان پیدا شوي چې خلکو ته ډېره ځورونه ورکوي زه حکومتي چارواکو څخه غواړم چې دا ته ډېره پاملرنه وکړي او په کوم پاکستاني خلک چې له پاکستان نه افغانستان ته راوښتي دي د دغو څخه موږ ډېر تنګ شوي اخباري کړی ډېرې لري او موږ د ټولو خلکو چې دا غوایش لري حکومتي چارواکو څخه چې دغو ته پاملرنه وکړي او دغه ظلمونه او زیاتي کم کړي. یو نفر یې د ملي اردو سرباز نیولی و په انګور اډې برمن ولسوالۍ لمنې په سیمه کې نیولی و د دوی غوښې په ژوندینې ونکاټ کولې د دوی غوښې په ګستبه ورته هلیل بیې بېرته ده ته ورکولې په دغه کې د ده ناسته وویستله. موږ له حکومتي چارواکو څخه هیله کوو چې دوی په شخصي جامه کې ونه ګرځي که شخصي جامه کې دوی ګرځېږي چې دوی به هم داسې حال شي. زه ټولو حکومتي چارواکو څخه هیله کوم چې د دغو خلکو څخه پام ځان ته ونه لوي او د پاکستان خبرې غولولې دي او پاکستان خبرې څوک ونه مني. السلام علیکم.
بلې سلامونه نیکې هیلې د ازادي راډیو ټول کارکونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. دا پیغام د ننګرهار ولایت د چینو ولسوالۍ نه تاسو افریدم. دلته پاکستانیانو پیرځنه خوانرالو ښځو سره یو ځای راځي او دلته د خلکو په کورو کې اړولي او خلک د کورونو ایستلي. دولت وایي چې موږ عملیات وکړو. دا سره کوم عملیات شي چې عملیات مې وکړې دلته راشي پاتې اربکیانو پوستو سره ودرېږي. بیا دې ځنه خاص د توپو ډزې قبرې دا غرونه ولي موږ داسې عملیات هېڅ په درد موږ ته نه خوري. کو عملیات که سم عملیات او که کونې که بیا دې پرېږدي بېخي ناکام هېڅ عملیات نه دي کامیاب شوي. د خدای په امان نور هم دا ښایسته وخت نه ملي.
السلام علیکم. زه د ازادي ریډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالرازق د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ چې تاسو سره په تماس کې یم. زه د نړۍ له مشرانو دا خواست کوم چې په دا افغانستان کې د پیلوټ تیارې سخت ډېرې زیاتې دي او خلک یې د دماغ له مرضي سره مخ کړي دي. ډېر سخت اثر ورباندې کوي. موږ خپله ډېر ځینې تنګ یو. نو زه له نړیوالو دا خواست کوم چې دا په افغانستان کې د پیلوټ تیارو پروازونه څه کم کړي. خلک ډېر ورسره په تکلیف کې دي. ټول په سختو سختو د دماغ په مریضیو باندې اخته دي. نورم وخت نه اخم. السلام علیکم.
اوریا دا شپ غنی صدا یل دا تاسو شروع د شنو لنجره والا چې دې که سلګ ته سلګ ورخې دې ما دې وایې مې بیا دې طالب په نقشه باندې دالتم طالبان نه پریدي د حکومت توجه وایي چې حکومت هم نه پریدي وایي مو ته کوي دا ول له موزه د ورغه ځلم کیږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمانم زریالے تو لسم ټول گیس تکون کین د کابل دی وشت مینا ہے د الہاد سناتور جنرل گل خان لیسے تر سرا په تماسیم زما موجود اداري فساد دی اداري بدبختانه زموږ په هېواد کښې اداري فساد زیات دی، خو بیا هم داسې مسؤلین زموږ په لیله کښې شته چې زموږ د زده کوونکو یوه ډوډۍ نیمه کوي او په خپل جیب کښې اچوي. همدارنګه زموږ په لیله کښې استادان درې ډوله معاش اخلي، سهار او غرمه او ماښام، خو بیا هم یو ډول درس هم په سمه توګه نه راکول کېږي او د پیسو په بدل کې دولسم اسنادونه ورکول کېږي چې دا کار زموږ د افغانستان راتلونکی خرابوي. وسلام، زما خواهش خاص وزیر او د ټولو لوړپوړو چارواکو څخه دی. وسلام، د الله په امان.
زه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د مرجې د ولسوالۍ د شاوخوا کورونه چې انسانان مو راایستلي دي او ټول د کور سامانونه او د کور شیان په هغه ځای کښې پاتې دي. موږ دا څلور نیم میاشتې کښې موږ په یوه یوه جوړه کالو کښې راوتلي، چاس نه ورتلای شو او نه زموږ شیان په لاس راتلي. نو د ازادي راډیو د لارې دغه زما پیغام تر لوړ مقامه ورسوئ.
ما د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته زه سلامونه وایم. باد له سلامه. د ما غوښتنه له ملي تجار نه ده، د ما خبره د ملي تجار ته ورسوي. ملي تجار نه د ما دا غوښتنه ده چې په شکل یې د بلول غوندې داسې په هغه ټانکۍ د اوبو دې را وړي پلاستیکي، چې مثال په یو جرب بمځکه کښې خاخې کښې ټیټې او په سارې نیالګي وکړي چې په هغه دوه درې متره خاوره واوړي او هغه خرابه نه شي. یاتیم د ځمي اوبو باید چې په هغه کښې ذخیره شي. چې ما خو یقین نه را ځي چې افغانستان کښې بندونه جوړ شي، خو دغې دغه کار د ملي تجارو کښې چې هر سړی د ځمي اوبو ذخیره کړي د اوړي دپاره چې ونو ته یا فصل لپاره دوه اوبه یا درې اوبه ذخیره کړي، څه د نورې سیزیاتي بس کار ورکوي، بس د خلکو ګزاره بیا پې کېږي. دغه د ما غوښتنه ده چې شکل یې د بلول غوندې وي چې خاوره یې کښې نه نهي ده چې ټانکۍ دې راوارد کړي مناسبه بیه باندې. نور دې په مخه ښه.
بلې، السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اورېدونکو ته په مینه او په احترام سره سلامونه وړاندې کوم. زه د غزني د ولایت د ګیلان د ولسوالۍ ټول حکومت سره دا خواهش کوي چې زموږ کار سره د خیر موږ ته مکتبونه را جوړ کړي او دوی په غاړه باندې واخلي. ورته اقتصاد ډېر ضعیف دي، خلک خواران د خپل اقتصاد ډوډۍ لپاره پیسې نه لري، مهمانین لپاره به څنګه پیدا کړي. زه راډیو ته دا هیله لرم چې دا سزا مې خپور کړي.
السلام علیکم. زه نور محمد کندهار ولایت سره په تماس کښې یم. ما سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته ورسېږي. زما پیغام یې د افغانستان حکومت او لوړ مقاماتو ته ورسېږي چې افغانستان حکومت ولې د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات نه ترسره کوي، او یا هم ولې د دوی معلومات نه کوي چې د دوی ناکامې ولې ځنډېږي. څوک پنځه میاشتې بندیان، څوک شپږ میاشتې بندیان، څوک تقریبا یو کال بندیان، چې د دوی محاکمې نه کېږي. د افغانستان حکومت د افغاني بندیانو په اړه د ایران څخه معلومات ترسره کړي او دوی سر په وګرځوي. خدای په امان.
په مخه دې شه. محترمه دوسته، ستاسو او د نورو اورېدونکو پیغامونو مو دا د خپره کړه، په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلې وي او دغه ستونزې او نیمګړتیاوې هوارې سي. یو ځل بیا تکرارم چې دا خپرونه ستاسو دوستانو د نظرونو او شکایتونو پر اساس جوړېږي، ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړېږي او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي. تاسې کولای سئ د همدې لارې خپلې ستونزې د چارواکو تر غوږو ورسوئ. نو د خپرونې په وروستۍ برخه کې د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېره درته اعلانوو، درسره ویلې کوي او زنګ راته ووهي. ازادي راډیو یې په امانت سره درته خپروي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.